السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې ز صفی الله ستانکزای يم. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو لاري مو د موسیقي 2 ساعته پروګرامونه واوریدل. خو اوس په خبرونو او راپورونو تر شو په دغه خبرونه کې چې تر دریو بجو دوام کوي، دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ ته ځانګړې شوی. خو په سر کې یا په لومړۍ نیمایي کې راپورونه درته خبرو. لومړی راپور مو دا دی چې د کلیوالي پراختیا د شوراګانو د 15 ملي کانفرنس په اړه درته معلومات درکو. په دغه کانفرنس کې د افغان حکومت اجرایی رئیس او بیا جمهور رئیس محمد اشرف غنی څرګندونې وکړلې. دوی د کلیوالي پراختیا لپاره پر هڅو ټینګار وکړ او دا چې نور څه مسایل شوي دي په دې اړه هم درته معلومات درکو. دا هم وري چې د افغانستان مشرانو جرګه د لوی جرګې د ژر تر ژره رابللو غوښتنه کوي. خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي.
لومړی هم د خبرونو سرچکی افغان ولسمشر په هیواد کې د ملي پیوستون پروګرام را مسته کېدل د ملي وحدت د حکومت یو لوی لاسته راوړنه وبلل. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت له کڅنګ چې لازم ده پر وخت د امنیتي پیښو مخه نه دی نیولې او د جوزجان ولایت ګڼو دیني علماو د افغان سرتیرو په ملاتړ مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر په هیواد کې د ملي پیوستون پروګرام را مسته کېدل د ملي وحدت د حکومت یو لاسته راوړنه وبلل او د ملي وحدت یو سمبول یاد کړ. ولسمشر غنی نن په کابل کې د کلو د پراختیا شوراګانو په 15 ملي مشورتي کانفرنس کې ویل چې د ملي پیوستون له پروګرام څخه معلومیږي چې افغان حکومت خپل کړو ژمنو ته ژمن دی. شاغلی غنی زیاته کړه چې افغان حکومت به په ټولو کلو کې د ملي پیوستون پروګرام یو شانته پلي کړي.
مبارکي پدې چې اوله ډله چې د کلیو یو انځور هم وړاندې کړه، دا واقعا د ټول افغانستان انځور.
شاغلی غنی په دې کانفرنس کې له خلکو وغوښتل چې په خپلو کلو کې وسلوالو مخالفینو ته ځای ورنه کړي. په شمال کې د امنظم امنیتي مسلین وای چې په تیرو شپږو میاشتو کې په دغه ځون کې تر سره سو عملیاتو کې 300 وسلوال طالبان وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. په شمال کې د امنظم د درې ملي واق قمندان حسیب الله قریشی نن د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې یاد وسلوال تر ډیره په جوزجان، بلخ، سمنګان او کندوز ولایتونو کې وژل سوي دي. شاغلی قریشی زیاته کړه چې افغان ځواکونه په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې په بدخشان او بغلان ولایتونو کې هم د وسلوالو د ځپل په هدف ژمني عملیات پیل کړي. هغه ویل چې افغان سرتیرو هغه ول چې افغان سرتیری اوس له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت ته وتلی دي. اوس لوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت له کڅنګ چې لازم ده پر وخت د امنیتي پیښو شومخه نه دی نیولې. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیات چې د مشرانو جرګې د نننۍ غونډې مشري کول له حکومت څخه وغوښتل چې په ځینو ولایتونو کې درمتسو امنیتی پیښو ته جدي پاملرنه وکړي. دا په داس حال کې ده چې په دې ورستوي کې د هیواد په ځینو ولایتونو کې امنیتی پیښې زیات شوې چې ځینې سیمې د وسلوال مخالفین لخوا ونیول شوې چې بیرته افغان ځواکونه ونیولې. او د جوزجان ولایت ګڼو دیني علماو او قومي مشرانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د افغان سرتیرو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. له جوزجان څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې یاد دیني علما او قومي مشران په شبرغان ښار کې راټول سي او د افغان سرتیرو په ملاتړ شعارونه ورکول. دوی همدارنګ ټینګار وکړ چې د افغان سرتیرو سره به د هغو سیمو په ساتلو کې همرسته وکړي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد څو شمالي ولایتونه فاریاب، کندوز، تخار او جوزجان د امنیتي پیښو شاهد وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اندوړندې کوي.
دا هغه مرګونی هوایی پیښه ورسته چې 240 کسان پکې وژل شول په روسیا کې ماتاملان شوې ده. شنبه په ورځ د کوګالی میا د هوایی شرکت روسیا الوتکه په داسې حال کې چې د مصر له شرم الشیخ څخه سان پیټرزبورګ ته الوتنه نیم ساعت وروسته د سینا په ټاپو ځمکې ولویده. د الوتکې روسی سیالانان خپل هیواد ته ستنول. د اسلامي دولت وی سمیز ډلې د دې الوتکې د نسکورولو مسولیت منلې خو روسیې دا رد کړې. د مصر امنیتي سرچینو هم ویلي داسې هیڅ نښې نه د مندل چې سرګند کړي پر دې 321 ایربس الوتکې به ډزې شوي وي او یادې 14 پکې شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ازبکستان په سمرقند ښار کې په منځنۍ اسیا کې د پخواني شوروي اتحاد د 15 غړو هیوادونو له چارواکو سره ګوري. دا په تیرو دوو کلونو کې منځنۍ اسیا ته د لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ په توګه د جان کیری لومړنی سفر دی. د امریکا متحده ایالات غواړي چې په سیمه کې واکمن حکومتونه ولسواکي پراخه کړي او بشري حقونو ته درناوی وکړي. امریکایي چارواکي وایي دا ډول اقدامات به د دې سیمې ته چیرې چې د اسلامي دولت ډلې یو شمېر کسان جذب کړي د سخت دریځو مخه کمه کړي. جان کیری د سمرقند په هوایي ډګر کې ازبک اسمشر اسلام کریموف سره ولیدل. نوموړي پرون په قرغزستان ته تللی و او هلته یې ویلي و چې دی به پر خپلو قربانو له انتقاد نه ونه ویریږي، خو ویل واشنګټن چمتو دی چې د اندېښنو سربیره له دې سیمې سره خپلې اړیکې بهتره کړي. روسیا او چین هم په منځنۍ اسیا کې د نفوذ د پراختیا هڅې کوي. په سومالیا کې چارواکي وایي سخت دریځو اسلام پالو وسلوالو په موګادیشو کې پر یو هوټل برید کړی او په دې افریقایي هیواد کې یې څو تنه وژلي. د الخده شبکې سره تړلې د الشباب ډلې د صحافي په نوم پر دې هوټل د برید مسؤلیت منلی. د اسوشیتد پریس خبري اژانس یو پولیس چارواکي له خولې ویلي یو ځن واژون کې له چاودیدونکو موادو بار موټر د هوټل دروازې مخې ته چولی او وروسته وسلوالو کسانو پر هغوی ډزې کړي چې هوټل کې و. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي محمد حسین ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د ترکیې خلک نن یو وار بیا په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. د انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ترکیه کې امنیتي اندېښنې زیاتې شوې، اقتصادي لړزنده شوې او سیاسي، فرقي او قومي اختلافات ژور شوي دي. دا په تیرو 15 میاشتو کې په ترکیه کې دویم ځل پارلماني انتخابات دي. په تیرو انتخاباتو کې د عدالت او ترقي واکمن ګوند چې ولسمشر رجب طیب اردوغان مشر دی، د یو دولت د جوړولو لپاره د لازم اکثریت څوکۍ ترلاسه نه کړې شوې. تر هغې وروسته د ائتلافي دولت لپاره خبرې اترې هم ناکامې شوې او په پایله کې د دې هیواد صدراعظم محمد داود اوغلو د نوي انتخاباتو د تر سره کول لپاره مکلف شو. د ازادي رادیو نه خبرونه اوري. د چین، جاپان او جنوبی کوریا مشرانو د جنوبی کوریا په پلازمینه سیول کې درې اړخیزه غونډه کړې. دا په تیرو درې کلونو کې د دې درې واړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړنۍ خبرې اترې دي. نننۍ غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په سیمه کې پر مځکو سرچینو او د دویمې نړیوالې جګړې د میراثونو پر سر د داوو له کبله د غلطه ترنګلتیا زیاته شوې. په دې غونډه کې که څه هم د کوم پرمختګ ریپورت نه دی ورکړل شوی، خو دا غونډه په خپله د سیمبولیک ارزښت له پلوه د پام وړ بلل کېږي. دا و تر دې مهاله خبر.
دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګوې پانه کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کلیو د پراختیا د شوراګانو په ملي کانفرنس کې ویل چې حکومت د کلیوالو د پرمختګ لپاره هر راز هڅې کوي.
د دې حکومت ټوله هیله، ژمنه او ورځنۍ کار دا ده چې موږ د کلیوالو ستونې بندې نیسو.
مشرانو جرګې نن په خپله عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې باید لویه جرګه وبلل شي.
موږ وایو چې نننۍ لویه جرګه دې راوغواړي، هر څومره چې عجل کېږي راوځي غواړي، چې د دې بحران د حل لاره پیدا کړي.
په یو تحلیلي راپور کې هم اوري چې ولسی جرګه وایي د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر د امریکا د بایللي اعتماد د بیا ترلاسه کولو هڅې دي. او د پروګرام دویمه نیمه یې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ته ځانګړې ده. لومړی مطلب ترازو د کلیو د پراختیا 15 ملي مشورتي ناسته په کابل کې په ار کې وشوه. په دې غونډه کې ګڼ شمېر کسانو برخه اخیستې وه. افغان چارواکو هم ورته ویناوې وکړې. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپله وینا کې د کلیو د پراختیا لپاره له پراخو هڅو یادونه وکړه. دا چې نور څه ویلي دي اجمل تورمان دغه کانفرنس تعقیب کړی او هم د اوس سره په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړي.
بلې سرنګ صاحب، تاسو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو وویل دغه غونډه یعنی د کلیو د پراختیا 15 مشورتي ناسته نن په کابل کې جوړه شوه پارک کې. دې غونډې ته د کابینې یو شمېر وزیرانو، اجرایا رئیس عبدالله او ولسمشر غنی وینا واورولې. ولسمشر په خپلو خبرو کې د افغانستان د ثبات لپاره د کلیو ثبات ډېر ضروري وګڼلو او په وحدت او یووالي ټینګار وکړ. دغه شان ولسمشر غنی له خلکو وغوښتل چې په کلیو کې هغه وسلوال پرینګ دی او دوی د کلیو وباسي.
نظام افغانستان ثباتش بر اراده مردم افغانستان و مخصوصا اراده مردم افغانستان در اطراف افغانستان بست است. نوختنم اتصده نوختنم دیر ساده ده. هر چوک زده افغانستان مشروع مقابل دولت مقابل که تو پک جگهی لپی نیو شده.
ولسمشر دغه شان په خپل خبرو کې ویل چې بیل شکه چې یو څه به د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی وي، خو ویل چې مخالفین غواړي افغانستان وبشي او موږ به دا اجازه ورنه کړو چې دوی خپل دغه هیلې ته ورسیږي. ګورئ،
د دښمن طرف څه و؟ د دښمن طرف دا و چې خدای ناکده د افغانستان سیاسي جغرافیه دوه بخشو کې وبشي. چه هر زایی که پده نیو بریالیسی و چه امنیت تامین کن، اما لوی هدف چه در افغانستان ملی وحدت ساتل، ملی حاکمیت ساتل دی، پده بادی بریالیسی بیو.
ولسمشر دغه شان خلکو غوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. ښاغلی غنی په یو لړ پراختیایي پروژو هم خبرې وکړي چې په تفصیل سره به یې د ازادۍ راډیو پر اوروسته خبرونه کوي.
زیاته مننه اجمل تورمن صاحب. و هم اوریدل چې نن د کلي د پراختیا پنځم ملي مشورتي کانفرنس په کابل کې پارک کې جوړ شوی دی او ګڼ شمېر کسانو پکې برخه اخیستې او موضوع یې هم د کلیوالي پراختیا لپاره ګډې هڅې او همداراز په کلیو کې د ثبات ټینګښت دی. تاسو د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ باندې هم تعقیبولای شئ.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د ولسی جرګې په بخښنې سره د افغانستان مشرانو جرګوي حکومت باید اساسي قانون لمخې ژر تر ژره لویه جرګه راوبولي. د جرګې غړیو د یک شمې پورس په عمومي غونډه کې ویل چې دا جرګه باید دولتي نظام د بدلون ترڅنګ د افغانستان د روانو حالاتو په اړه هم پریکړه وکړي. قسیم سولمل د مشرانو جرګې غونډې ته ورغلی او په اړه راپور وړاندې کوي.
د افغانستان مشران جرګوي روان وضعیت د اندېښنې وړ دی او اړینه ده چې حکومت له ژمنې سره سم ژر تر ژره د لوی جرګې په جوړېدو اقدام وکړي. د مشران جرګې مرستیال محمد عالم زیدیال چې د یک شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله وویل دا جرګه نه یوازې دا چې د ملي وحدت حکومت د مشران ترمنځ د توافق لیک د عملي کېدو لپاره مهم دی، مهمه ده بلکې باید د هیواد د روانو حالاتو په اړه هم پریکړه وکړي.
ما امیدوار هستم کې مطابق قانون د امارت
د وی زه هیلمنیم چې د قانون لمخې عمل وسی او د اساسي قانون لمخې لوی جرګه جوړه سي. هم د وضعیت په اړه او هم د دې دوه ټیمونو ترمنځ د توافق لیک د تطبیق په برخه کې پریکړه وکړي. خوشاغلی زیدیار ویل چې د جرګې تر جوړېدو مخکې باید د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه وټاکل سي او دا انتخابات وسي. د مشران جرګې دوه غړو زلمی زابلی او شیر محمد اخونزاده هم د روان وضعیت د شکیدو لپاره د انانوي لوی جرګې پر رابللو ټینګار وکړ.
موږ په دې خاطر اوس لوی جرګه عجل راغواړو چې د نظام په خطر کې دی. هغه وخت چې ستا هیڅ نظام نه وي، سیاسي نظام د منځه خدای نه خواسته تللی، دلته یو بحران تر دغه نور شدید شوی، بیا به نه صدارتي نظام وي نه به ریاستي نظام وي.
موږ وایو چې عنانوي لوی جرګه دوی راوغواړي، هر څومره چې عجل کېږي راودي غواړي چې د دې بحران د حل لاره پیدا کړي. د دوی څخه نور لار ورکه شوی ده، دوی نشي سره سمولی. هر څومره چې وخت تیریږي هغه نه خرابیږي.
لدې مخکې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل و ترغې چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات تر سره نسی لوی جرګه نسی جوړېدلی. د ملي یووالي حکومت د جوړېدو د توافق لیک لمخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو دراوستلو او د غرض په صدارتي نظام د ریاستي نظام د بدلولو په مقصد تر دوه کلونو پورې لوی جرګه جوړه کړي. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي لدې مخکې ازادي راډیو ته ویل هڅه کېږي چې لوی جرګه له ژمنو سره سم جوړه سي، خو د جوړېدو د ټی پاړای معلومات ورنکړل. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوهان وایي حکومت د خلکو سره د ژمنو په اساس لوی جرګه راوغړی.
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
facebook.com/azadiradio مو د پښتو فیسبوک پاڼه آدرس ته تاسو کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه په دغه فیسبوک پاڼه باندې وګورئ. همدارس د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د د ولسی جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي په دې نظر دي چې د منځنۍ اسیا پنځو هیوادونو ته د امریکا د بهرنۍ چارو د وزیر جان کیری د سفر یو هدف په سیمه کې د امریکا د بایللي اعتماد بیرته خپلول دي. دغه کمیسیون غړي عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي کیری د دغه سفر بل هدف ښایي د روسیې لخوا د جوړېدونکي بلاک یا د هغې سیمه ییز اجماع ماتول وي چې ولسمشر غني هم د جوړېدلو خبره کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي جان کیری سفر دغو هیوادونو ته ښایي په دې معنا وي چې دوی افغانستان او د سیمې هیوادونه د داعش او نورو افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې په برخه کې یوازې نه پرېږدي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر داسې اندېښنې پیدا کړې چې امریکا په سیمه او افغانستان کې د روسیې د نفوذ د مخنیوي هڅې پیل کړې دي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي هم همدې مسلې ته پکتو وایي د امریکا هدف ممکن دا وي چې د هغې سیمه ییز اجماع مخه ونیسي چې ولسمشر اشرف غني هم یادونه کړې ده. د دغه کمیسیون غړي عبدالقادر ځاځي د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د روسي هیواد نه هم یو څه د چین او هیواد نه هم یو څه په ډار کې دي ځکه هغه هم کوشش کوي چې یو بلاک جوړ کړي چې هغه هم اقتصادي او هم امنیتی مسایلو کې په دې اخر ورځو کې د فکر وی دي مونږه ولسمشر یا نور د منطقې هیوادونو ولسمشران هم په دې فکر کې شته وي چې یو منطقوي اجماع وکړي خپل منځ کې سره د توریزم د مهار لپاره او د اوسنی حالاتو لپاره.
د امریکا لخوا په سیمه کې د روسیې د نفوذ د مخنیوي خبره په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې له روسیې څخه د پوځي مرستو غوښتنه کړې او ارګ ویلی چې د مرستو ته سرګې په لار ده. له دې ورځ وړاندې په ولسی جرګه کې هم دا موضوع راپورته شو او ځینو وکیلانو وویل چې حکومت له روسیې څخه مرسته غواړي باید له امریکا سره پر لاسلیک شوی امنیتی سند له سره غور وکړي. د حکومت د اقدام ولسی جرګه دې ته اړه کړې چې یو ځل بیا د بهرني سیاست د کرخو د معلومولو غوښتنه ترې وکړي. له افغانستان سربیره په سوریه کې د روسیې مداخله هم د کارپوهانو په حواله امریکا اندېښمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شیر منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان په دوره وته دي. د خپل سفر په لومړی ورځ د قرغیزستان له جمهور رئیس او نورو حکومتي چارواکو سره کتلی دي. په ورته وخت کې د چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د جان کیری سفر د غو هیوادونو ته خی په دې معنی وي چې دوی افغانستان او د سیمه هیوادونه د داعش او نورو افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې په برخه کې یوازې نه پرېږدي. د چارو کارپو حاجی سیداو
دوی سره غواړي چې د سه پروګرام وړاندې کړي چې منګه ک په افغانستان کې د خپل پوزونو شمیرم کم کړي دي یا د پخوا په پرتله موږ دلته کم حضور لرو، فزیکی حضور لرو، یا غاډي چې په منځنۍ اسیا کې هغه موږ سره وي او وس نشته ده. دا د دې معنی نه لري چې موږ به دغه وادونه د ترګری په ځد د افراطیت په ځد د داعش په ځد یوازې پریدو.
کارپوهان دا هم وایي چې د جان کیری سفر د منځنۍ اسیا پنځو هیوادونو ته او له هغوی سره د اړیکو ننداره وړاندې کول ښایي د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د دموکراتانو لپاره یوه لاسته راوړنه حساب شي. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو څارونکو سازمان هیومن رایټس واچ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتي چې منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال د سیمې حکومتونو ته د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. خو دا چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سفر به د منځنۍ اسیا پنځو هیوادونو ته د افغانستان لپاره کوم څرګند پیغام ولري دا به تر سفر وروسته روښانه شي. ټاکل شوی چې جان کیری له قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او احتمالا له افغانستان څخه هم لیدنه وکړي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل سهار لو د ماخام ترو ازادي رادیو خبرونه کوي او د ماخام لو د سهار ترو امریکا غږ آشنا رادیو خپل خبرونه په هم دغه صفو یعنی 12 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام 13.5 باندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ځینو ولسوالیو کې د تاجکي الوتکو د کیناستو او الوتو په هکله څېړنې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو لیکلي د بدخشان په ځینو سیمو کې تاجکي الوتکې کینی او ګمان کېږي چې د غیر مسؤوله وسلوالو قمندانانو ته وسلې ورکوي او په بدل کې د سیمې کاني مواد تاجکستان ته لیږدوي. په عین وخت کې د بدخشان سیمه ییز چارواکي دا راپور له حقیقته لیرې ګڼي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د بدخشان ولایت په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د تاجکستان د الوتکو د کیناستو او الوتو د خبر په اړه د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا خبرې ترلاسه کړې او د سیمې اړوندو ارګانونو ته امر کړی چې موضوع وسیړي. د دې وزارت وایان دولت وزیری د یک شنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې د دې خبر حقیقت او غیر حقیقت به د کشفی او استخباراتي ارګانونو لسیړونو وروسته روښانه شي.
څنګه ټول جستمنو ته چې په بدخشان کې دي خبر ورکړی دی د دې مسلې نه مونږ خبر یو کچیرې د سی پی خو ګوري مونږ ته رسمي راپور راکړي. زمونږ سره د دې پیښې په اړه باندې رسمي اسناد نشته دي. دا راپور مونږ خپل کاش په استخبارات ته ورکړی دی چې هغه تحقیق وکړي چې تر کومه حده پورې دا رښتیا ده او یا پروپاګند دی. کله چې حقیقت معلوم شي بیا مونږ مطبوعات سره شریک.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ځینو رسنیو لیکلي چې له تاجکستان سره د بدخشان ولایت په درې سرحدي ولسوالیو واخان، شغنان او اشکاشم کې د تاجکستان الوتکې کینی او ګمان کېږي چې د غیر مسؤولو وسلوالو ځینو قمندانانو ته وسلې ورکوي او په بدل کې د سیمې له قانونو څخه سره زر او لاجور تاجکستان ته لیږدوي. د بدخشان ځینو اوسیدونکو په سیمه کې د تاجکستان د الوتکو پر کیناستو او پروازونو اندېښنه ښودلې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه اقدام وکړي. په بدخشان کې د تاجکستان د الوتکو د کیناستو خبره له دې وړاندې د افغانستان د شفافیت سازمان هم په خپل یو راپور کې کړې وه. دې بنسټ ویلي وو چې هر ورځ نږدې 2 کیلوګرام سره د بدخشان ولایت څخه د تاجکستان د الوتکو په ذریعه قاچاق کیږي. خو د بدخشان ولایت چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور چې ګواکې د تاجکستان الوتکې په بدخشان کې کینی او پروازونه کوي رد کړ. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار وویل
ګویا چې د تاجکستان الیکوفتری راځي او دلته اسلحه راوړي. په شکاشم، شغنان او واخان ولسوالیو کې کشفي استخباراتي ارګانونه لرو. موږ کاملا په هغو ساحو باندې کنټرول لرو. دا کاملا زره دوم دا دروغ ده. هیڅ تیاره نه ده راغلې، هیڅ نو معامله صورت نه ده نیولې، هیڅ نو اسلحه بدون د حکومت مرکزي اجازه نه توضیح شوې نه ده. کاملا دا راپور او دا اعداد دوی غلطه ده.
په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي امان الله پیمان وایي چې په سیمه کې د تاجکستان د الوتکو د کیناستو او پروازونو په اړه معلومات نه لري. خو د افغان حکومت په مخالفو وسلوالو ډلو کې د تاجکستان جنګیالي لیدل شوي دي. ځینې کارپوهان د دې راپور د رښتیا او پروپاګند د معلومولو په هکله تاکید کوي چې حکومت د ژر تر ژره خپلې څېړنې بشپړې او په هکله دې اقدام وکړي. ویل کېږي چې افغان حکومت تر اوسه د قانونو د خپل سرو کیندنو مخه نه ده نیولې او د ځینو څېړنیزو ادارو راپورونو ښودلي چې د دې هېواد پر ځینو قانونو تر ډېره ځایه وسلوال مخالفین نفوذ لري او مواد یې ګاونډیو هېوادونو ته قاچاق کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پښتونخوا ملتپال سیاستوال د عوامي نېشنل ګوند غړی او د پښتونو د ملي یووالي ارمانجن محمد افضل خان لالا د ورپېښې ناروغۍ له امله د اسلام آباد په یو روغتون کې مړ شوی دی. د خیبر پښتونخوا ملتپال سیاستوال او د افضل خان لالا د لارې لاروي د هغه مړینه د پښتون ملتپال سیاست د روان بهیر لپاره ستر زیان بولي. په دې اړه زبیح شفق رپورټ جوړ کړی.
د خیبر پښتونخوا پښتون ملتپال مشر د عوامي نېشنل ګوند غړی او د ډیورنډ کرښې تر ټولو لوی مخالف محمد افضل خان خان لالا د یکشنبې په ورځ د اسلام آباد په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله نړۍ سترګې پټې کړې. محمد افضل خان چې د 1931 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه د خیبر پښتونخوا د غرنۍ سیمې سوات په درشخېله کلي کې زیږېدلی او د خپل ژوند زیاته برخه په ملتپال سیاست کې تېره کړې. نوموړی د پښتنو د ملي مشر عبدالغفار خان باچا خان د عدم تشدد د نظریې لاروی او په لر او بر کې د افغان پښتون د قومي یووالي پر نظریې ولاړ و. تل به د سیاست په هر ډګر، په هره غونډه او هر سیمینار کې د ډیورنډ کرښې په خلاف کلک دریځ درلود او د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره یې مبارزه کوله. لیکوال او شاعر او دروخت افضل خان پخوانی سیکرتر لایق زاده لایق لازادی راډیو سره په خبرو کې د اروخت د ژوند او مبارزه پاړه وویل.
افضل خان دا دیو سړی نه بلکې د تاریخ مونږ دی هغه چې خپل جن پیدا کړی دا کله شعور په دوشل قدمه کې دی نو هغه د پښتنو د یووالي لپاره عملی ګامونه پورته کړل. هغه په هر فورم باندې همدغه خبره کړې ده چې باید ځان خپل ځان وګټي. افضل خان لالا ټول ژوند کې هغه څو ځله سرکاری چوکو پاتش کرے دے پارٹی وزیر پاتش کرے دے صوبائی وزیر پاتش کرے دے وہ کلم خپل دریز او خپل مرام چې دی هغه نه پرې خو دے افضل خان لا نوی نسل ته دغه پیغام ورکړی دی دغه ارمان او دغه خواهش وو چې پښتانه چې دی یو بل وپیژني ځان وپیژني ځکه چې تر څو پورې پښتانه دغه وحدت حاصل نه کړي نو هغه خپلې مسلې نشي حل کولی.
پښتو ویکیپیډیا در وخت افضل خان د زده کړو پاړه لیکي. ښاغلی محمد افضل خان لومړنۍ زده کړې د سواد د سید شریف په اردودي ښوونځي کې ترسره کړې دي. لوړې زده کړې د پېښور په اسلامه کالج کې د لیسانس سند لپاره د هنر او فنونو په برخه کې پیل کړې او ورپسې د سیاسي پوهنې په ډګر کې د ماسټري بري لیک د لاهور له ګورنمنټ کالج او همدارنګه د قانون پوهنې یا ایل ایل بی سند د پېښور پوهنتون د حقوق پوهنځي څخه ترلاسه کړ. د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر ملت پال سیاستوال در وخت افضل خان مړینه د پښتنو د سیاسي او ملي یووالي د مبارزې روان بهیر ته زیان بولي. په دې ایالت کې د پښتونخوا ملي او میګون ایالتي مشر مختار یوسف زیاد د ریډیو ته په دې اړه وایي.
افضل خان لالا د پښتون له یووالي د وحدت لپاره یو ډېر لوی مبارزه کړې ده. البته دا خبره مونږ ته پرته ده چې مونږ کوم اتلانو یا هغو ارمان مونږ ته پاتې شوی دی که هغه باچا خان و که خان شیخ د عبدالسلام خان سدزی او که قاضي حسین عبدالرسول مومندو دا یو حقیقت دی. دا د پښتنو ضرورت اوس مونږ مطلب افضل خان لالا و پاتې شوی دی په دا موقع باندې پکار
زندان تورو تمبو ته چول شوی خو خپل دریس عمره ملس نه واخیسته او دا مبارزه په ډاګه پر مخ وړله. کله چې په 2003 میلادي کال وسلوال پاکستانی طالبانو پر سواد برید وکړ او دا سیمه یې ونیولا نو اروخت افضل خان ته د مرګ پر ګواښونو سربېره دغه پلاننۍ مینه هم وسېزله چې له عملی نوموړی خپلې سیمې پرېښودو ته اړ شو. د یادونې وړ ده چې په سواد کې د پاکستانی طالبانو د ولکې پر مهال پر اروخت افضل خان لاله پر بریدونو سربېره د هغه د کورنۍ پر غړو هم ډېر بریدونه وشول چې ګڼ شمېر خپلوان یې پکې وژل شول.
تاسو د ازادي راډیو لارې د سیمې او نړۍ د راپورونو برخه اورئ. نن په ترکیه کې بیا پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دا هیواد له څو میاشتې راهیسې له هغه مهاله چې 15 میاشتې مخکې د ورته انتخاباتو په نتیجه کې هیڅ یو ګوند اکثریت ترلاسه نه شو کړی. حکومت چې حکومت جوړ کړي د موقت حکومت لخوا اداره کیږي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان هیله مند چې د حق او عدالت ګوند یې دا ځل په دغو انتخاباتو کې د پارلمان اکثریت څوکۍ وګټي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په ترکیه کې نن د رایې ورکولو مرکزونه پرانستل شوي. دا په دې هیواد کې په 15 میاشتو کې دوهم ځل دی چې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. نننی انتخابات په داسې حساس وخت کې ترسره کیږي چې ترکیه له امنیتي ګواښونو، له ټکنۍ اقتصادي ودې او ژورو سیاسي، فرقي او قومي اختلافات سره مخامخ ده. دغه بیړني انتخابات وروسته له هغې اعلان شول چې د جون د ومې ترسره شوو انتخاباتو په نتیجه کې چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حق او عدالت ګوند خپل اکثریت له لاسه ورکړ، پارلمان معلق او هیواد هم له یوه حکومت څخه نه دی برخمن. نظر شمیرنې ښیي چې ښایي دا ځل هم انتخابات ورته نتیجه ولري او که حق او عدالت ګوند چې په اسلام کې ریښې لري ونشي کړی چې اکثریت وګټي، دا ګوند به دې ته اړ شي چې قدرت له سیکولر د خلکو جمهوریت له ګوند سره چې اټکل کېږي دوهم ځای به ونیسي شریک کړي. د جنت الماز په نوم د استانبول یوې اوسیدونکې په دې اړه وویل: زه فکر کوم چې مطلقا دغو انتخاباتو په نتیجه کې به یو ائتلاف رامنځته شي. زما په نظر ټول ګوندونه چې په انتخاباتو کې برخه لري باید په پارلمان کې استازي ولري چې د دوی ټولو غږ واورېدل شي. البته د یوه ګوند واکمني اکثره کارونه اسانه کوي، خو ائتلاف هم زما په نظر باید د ګوندونو لخوا داسې ونانګېدل شي چې ګواکې هر څه ختم دي. په ترکیه کې پارلماني انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې فرقي شخړو او د ګاونډي سوریې بحران پر دې هیواد سیوری غوړولی دی. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او د منل شوي د کردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو تر منځ د هیواد په جنوب ختیځ کې شخړو شدت موندلی دی. د اکتوبر په 10مه په انقره کې په غبرګو چاودنو کې له سلو زیات کسان ووژل شول. ترکیه دې ته اندېښنه لري چې هغه کوردي وسلوالو چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې پرمختګ کړی او خپلې سیمې د هغوی د حملو له ګواښ خوندي کړي، ښایي په ترکیه کې هم د دې هیواد د اقلیت کوردانو تر منځ د خپلواکۍ احساسات زیات کړي. ترکیه دغه راز د سوریې له 2 میلیونو زیاتو کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. ترکیه چې اقتصاد یې 8 میلیارد ډالر اټکل شوی هم له اقتصادي ټکنۍ ودې سره مخامخ دی. تیر کال د دې هیواد اقتصادي وده له ټاکلي په سلو کې له دریو ټیټه وه او آثارو یې هم چې لیره نومیږي سږکال د ډالر په مقابل کې څه باندې 40% خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دوه ورځې وړاندې خبرلانو ته وویل چې ترکیه وخت نه لري چې وبایلي او دغه انتخابات یې د هیواد لپاره یو مهم پړاو وباله. رویترز خبری آژانس د هغه له قوله لیکي چې ویلي دي که خلک یوازې یو ګوند ته چانس ورکړي نو ثبات به دوام ومومي. د ترکیې د حق او عدالت او د خلکو جمهوریت ګوندونو سربیره دوه نور ملتپال غورزنګ او کورتپلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوندونه به هم د دې هیواد د 550 کسیز پارلمان ته لاره پیدا کړي. کورتپلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند د جون د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان 80 څوکۍ ګټلې وې چې دا په ترکیه کې د کوردانو یو تاریخي بریالیتوب ګڼل کیږي. د دغه ګوند بریالیتوب د دې سبب شو چې د اردوغان د حق او عدالت ګوند ونشي کولی چې په پارلمان کې د یو ګوند د واکمنۍ لپاره اکثریت ترلاسه کړي.
وخت په افغانستان کې 2:13 شوې. سید کمل شارف سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروئ.
افغان ولسمشر په هیواد کې د ملي پیوستون پروګرام رامنځته کېدل د ملي وحدت حکومت یوه لویه لاسته راوړنه او د ملي وحدت سمبول وباله. په شمال کې د امن نظم امنیتي مسؤلین وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په دغه غزون کې تر سره سو عملیاتو کې 300 وسلوال مخالفین وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت لکه څنګه چې لازمه ده پر وخت د امنیتي پیښو مخه نه ده نیولې. د جوزجان ولایت ګڼو دینی عالمانو او قومي مشرانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د افغان سرتیرو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د هغې مرګونی هوایي پیښه وروسته چې 240 کسان پکې وژل شول نن په روسیې کې ملي ماتم نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ازبکستان په سمرقند ښار کې په منځنۍ اسیا کې د پخواني شوروي اتحاد د 15 غړو هیوادونو له چارواکو سره ګوري. سومالی چارواکي وایي سختریزو اسلام پالو وسلوالو په مګادشو کې پر یو هوټل برید کړی دی او په دې افریقایي هیواد کې 100 تنه وژل دي. او د ترکیه خلک نن یوار بیا په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس د هیواد په اقتصادي او پراختیايي برخو کې د پرمختګونو د ترلاسه کولو لپاره پر ډیرو هڅو ټینګار وکړ. عبدالله نن په کابل کې د کلیو د پراختیايي شوراګانو په 15 ملي مشورتي کانفرنس کې ویل چې افغانستان د تیرې څو کلنې جګړې له امله په نړۍ کې د سوي پرمختګ څخه شاته پاتې شوی دی. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې حکومت او خلک مسؤلیت لري چې د هیواد د پرمختګ تک په برخه کې یو ځای هڅه وکړي. شاغلی عبدالله هم درنګ د دغه کانفرنس له ګډونوالو څخه وغوښتل چې د خپل مسؤلیتونو د ترسره کولو ترڅنګ په اقتصادي پراختیايي او امنیت برخو کې خپل ونډه ترسره کړي. د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوال وای چې دغه ولسوالۍ د مالګي د کانټرون یو نوی خصوصي شرکت ورکول شوی دی. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي رادیو ته ویل چې د مالګي دغه کان د قانون او پټرولیم وزارت لخوا د داوطلبۍ وروسته د قاریزاده خصوصي شرکت ورکول شوی دی. شاغلی نزهت کڅ هم د نوی شرکت د کار د پیل په اړه څه ونه ویل، خو یادونه وکړه چې په خوانی خصوصي شرکت په غیر فنی او تخنیکی ډول د مالګي په کان کې د کیندونو سربیره د دغه شرکت د قرارداد وخت هم پوره شوی وو. او د بغلان ولایت د غالی عبدلو اتحادیه مسؤلان وایي چې په دغه ولایت کې د غالی عبدلو صنعت نیوي په سلو کې کم شوی دی. په بغلان کې د غالی عبدلو د شرکت مسؤل وحید الله ازادي رادیو ته ویل چې هیواد ته د ایرانی او ترکی غالیو د زیاتو وارداتو له امله په دغه ولایت کې د افغاني غالیو تولیدات کم شوي دي. شاغلی وحید الله له چارواکو وغوښتل چې په هیواد کې د افغاني غالیو تولیدات او پروسس ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو د افغانستان دغه مهم صنعت بیرته وده وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغاني اتیا پوله، یو ایرو 99 افغاني، یو انګلیسي پاوند 1 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 10 افغاني 50 پوله، زر پاکستاني کلدار 412 افغاني او زر ایراني تومان 13 افغاني 50 پوله.
روح
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام بر تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت خوش آمدید. من فرشتندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد بیماری سینه و بغل و زکام صحبت میکنیم و دوست عزیز در این برنامه دکتر صایب عبدالسلام ریحان، متخصص داخلی اطفال، مهمان ما هستند و در مورد بیماری صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوال دارین در این مورد، حالا میتونین با شماره های 0782255 و 0799203540 در تماس شده و سوالاتتان را از دکتر صاحب پرسان کنید. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد سینه و بغل و زکام معلومات بدین که چرا اطفال به می بیماری زود مصاب میشن.
تشکر. ما بنابرای خود عرض ادب و احترام به شما و تمام کارکنان رادیو آزادی و تمام شنوندگان رادیو آزادی دارم. خدا کنند که صحتمند باشن. سینه و بغل یا از روز پیش اگر بگیم ریزش و زکام، یک حالت التهابی طرق علوی تنفسی که دماغ است، بینی است و گلو است که معمولا سبب اساسی و اصلی از ویروس می باشد که خود گذر است. اگر در روزایی که ما و شما ریزش و زکام هستیم، اگر ما یاد بگیریم و یک ذره دان و بینی و گپا را پاک نگاه بکنیم و از دود و گرد و خاک اجتناب بکنیم، انشاءالله که زینت ممکن که سینه و بغل نشه. و اگر اینی گپا مراعت نشه، یعنی حفظ صحت و وقت زکام و ریزش مراعت نشه، دیگه در این صورت ممکن که طرق علوی میکروبایش به طرق سفلی، یعنی شش و برانشی و تراخیا و این گپا انتقال بکنه و باعث سینه و بغل بشه. پس ریزش و زکام و سینه و بغل با هم لازم ملزم هستن. یعنی اگر هر انسان ممکن که اول ریزش و زکام شو و بعد سینه و بغل باشه. خب در شرایط حالی کابل و یا افغانستان ما شما میبینیم که گرد، دود، خاک، مشکلات و نبود حفظ صحه در خانه، از یک نفر زیاد زیستن و غذاهای غیر صحی و همچنان امراض گوناگون دیگه و یا زدن سیگریت به شکل زیادش در فامیل، اینی گپا کلش باعث از این میشه که اکثر ما شما به سینه و بغل دچار شیم. و زیادتر از او موسم سرما، هوا سرد شده و هرگاه که هوا سرد میشه تمام میکروبایی که در طرق تنفسی ما شما از به شکل اپورتونیستیک میشه که وارد هوای سرد فعال شون و باعث التهاب طرق علوی تنفسی و طرق علوی سفلی تنفسی شوند.
زنده باشین دکتر صاحب. کدام علائم نشانه ها علائم نشانه های امروز بیماری سینه و بغل چی است؟
خب چون گفتیم که زکام و سینه و بغل، در صورت اول زکام یک حالتی است که مریضا از سوزش بینی و دماغ و گپا شکایت میکنن، از اوریزی از دماغ شکایت میکنن، حتی یگان بار بینی مریضان بند میباشه و تنفس صحیح ندارن. بعدن این مریضا از سلفه شکایت میکنن، سلفه و امراض سلفه ممکن که دردای سینه موجود باشه. و بعد از او اراز علائمی از سینه و بغلی است که مریضا گاه تاو داشته میباشه، تعداد تنفس از زیاد میشه از نرمال، که معمولا اگر ما معمولا اطفال در نظر بگیریم، مادرها و پدرها باید بفهمن که تعداد تنفس اگر نوزاد دارن، یعنی تا یک ماره ممکن که تا سه ماره تعداد تنفسشان اگر از 50 بالا شوه.
دکتر صاحب بعدن صحبت میکنیم. یک دوست ما روی خط هستن، نورالله از ولایت زابل. بله سلام علیکم.
و
علیکم السلام.
بفرمایید برادر، مشکل تان بگوین.
تشکر خواهم کرد. داشتم مثلا معلم میخوندم زمانی اون کسی رو رو در تکری شوال رو سکنزه بیت کنوده در اون رو رو هر شال تکری بند شوال که دوت بلیزه بزنی سکنزه سکنزه چاله کیلی به هر شال یو در خفل در فکنی دوت بلیزه فکر که بیسی
برادر میشه سوالتان رو تکرار کنین؟ گرفته نشد سوالتان. صدایتان هم امی جایتان هم تغییر بتین، صدایتان درست نمیه. بله
اوت نگه کسان بگیر.
آه درست شد.
سوزلی دوزلی دوزلی سینه و بغل کیگی؟
دوزلی سینه و بغل کیگی؟
آیا دا ناروغي هم د ملاریا رقم غوندي هر کال لږ څه داسې
د تا د ورور دغه صحت نور د وجود وزن نور قلبي تکلیف شي خو نه لري. الو
فکر میکنم تپاس شم
خیر چه گران ورورا سینا و بغل یو میکروبی حالت دا هر وقت سیمگو تاسو لدیو خراب و مدبو هوا سر مواجی سو یعنی یو سوک دا بازار که کرزی خپل دا پوز نپتی یا پوز نپتی یا گرد دود دا تنفس کهی ممکن دا سینا و بغل بانی مصاب سی تا ورور خود با دا فکی ممکن پا کابل که دلتا خلق سالور و پینزه دا فکر پا کال سینا و بغل سی نو دا سینا خطرناک حالت ندا خوب یام توصیه دادا سی باید کلا سی دا ورور دی چیر تا سی گرزی کچیر گرد دود خور چی اگه باید دا محافظتی دا پا نظر کیو نیسی یا ماسک شیو لری یا پا پوز کیو چی انشالله سینا و بغل بنسی او کچیر زکام و ریزش کی باید مایات زیاد واخلی او کلک پا مخزی باید دکتر سر ما دغه وکی چې دغه مشکل حل سي ان شاء الله. د زیات خطرناک خبرنه د ملاریا غونډه د ملاریا غونډه بار بار تکراریږي ده.
سلامت باشین ډاکټر صاحب، صحبتای ما باقی مونده بود اگر مریدم
باز گفتیم کې معمولا ریزش زکام او ریزی از بینی ویګه په بعد سلفا زیات مادر را زیات ترن اگر اطفال شن یک بار هم سلفا میکنن اونها ور خطا میشن.
باز هم یک دوست ما روی خط هستن از ولایت پروان. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم
برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید مشکلتان را بگوین.
هم خیر باشید. من دکتر سر نزد بختنه و ما ویلی چه در زکام یا ریزش خلق کوایی چه یخ یا با تاوان مرتکایی آیا در خبر دیختی ها در او چشی نپریز بود که بدیم مرز بانه چه اختصی در دکتر سر نزد بختنه و دیشنه.
سلامت باشین، بشنوین از طریق رادیو.
اول خوگران اورورا چون زکام و ریزش یا ویروسی حالت ده یعنی پدې کې د وجود معافیت ټیټیږي او مریض مرزي کچری مو تاسو پدې حالت کې پریز وکو یا خواړه سی ونه خورو نو ممکن دا مریض د مو تاسو دوامدار سی په زکام مریضش کې هیڅ پریز دسته حتی تاسو باید قوي خوراک وکړي ګرم شان مایات زیات واخلې نسبت نورمال حالت ته فقط یوازینی پریز هغه لګر دود خاور نه سی هغه تاسو دغه د پوز التهاب خو نه کړد وایروسي د سیاپو بکتری باندې بدل نسی نور جته هیڅ پریز نری دغه بیخی غلط افواد دي سی اکثره خلک وایي سریزش کې فقط چای ډوډۍ وخوري هغه کچیر دی لیوی خوان مو تاسو وجود معافیت ټیټ ده وایروس مو تاسو باندې حمله کړل بل خوان تاسو مو تاسو نور مزان ورته ضعیفو کچیر پریز کو نو د ریزش زکام وخت ډیر خ قوی خواړه باید سای وخوري هیڅ پریز نشته ورور.
سلامت باشین، بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
سلام باشین،
خوب هستین؟ مشنام صدایتان، اسمتان، از کجا به تماس شدین بفرمایین.
ما از تماس شدم، محمود الحق جاهد هستم. یک سوال داشتم از دکتر.
سوالتان مطرح کنه و صدای رادیوتان کم کنین بعد از سوالتان پرسان کنین. بفرمایید.
درست
شده نارو بگوین.
دکتر یک سوال داشتم. ما یک دخترک دارم تقریبا ساله هست.
چند سال هست بیدار؟
سی ساله فکر.
سال گذشته یک دو بار واکسین هم گرفت، واکسین سینه و بغل و این چیزا را در کلیم، ولی او از این پاسال از این یک سالگی بیشتر تمام روزی بسار زکام هست، یعنی اول دینیش میره باز که دوام نکنه بازی سات پیدا میکنه، یک در سات طفل هم برده میکنه سعی کردن دردی داره دوا دادن شد امی هر روز هر هفته همون دوایی می نمیتونه از باشی یک در ضعیف هم هست.
خب برادر، این مرزکتان که وقت چیز میشه یا نفس تنگی آورش پیدا میشه سینیش هم صدا پیدا میکنه یا نمیکنه؟
نه فقط همین دیویش هوایش میره با یک دوام کنه یا دوام نتونه با سر پیدا میکنه با گلونش تو یک در آوازش میگرد.
وزنش به اندازه دیگه تفلاور نرمال است یا وزنش هم کم است دیگه کنه؟
نه یک در تو قوی است در راگستن و چیزا بسا بگویم قوی است منتا لاغر است ضعیف از ورم کن است.
این خوراک اشتیا بگه پایش چی درست بدار؟
بخی خوبش هست، اشتیاش خوبش هست. من میخواست رو یک سلام بگم از خود کنون که امیره چطور یک غذای بتونه شد
این عملات اکثر از طرف شام یا از طرف شام یا از طرف روز؟
از طرف روز یعنی شام وقت میگره شد امیروز دنیا بشه.
خود تشکر برادر. معمولا تفلک شما ممکن که یک حالت ما داریم به نام التهاب بینی توسط الرژی یا الرژیک رینایتیس میگه. یعنی بعضی تفلک ها معمولا امرای پولین یا گرد دود و خاک یا امرای گلوی گپا یا امرای حتی پیتس همی مویکایی که از جاروی گپا خارج میشه امرای زی ممکن حساسیت داشته باشه. پس خوبی است که شما چیز را پیدا بکنید که تفلک شما به او حساسیت داره و ایلام میشه که دوای زده حساسیت برزی دامدار بتین و یا یگان باری تو میشه که بعض تفلک ها معمولا از بینی بالا که به نام جیبا یا سوینس یاد میکنه یا چون میکروبی میباشن و یا چون هر شب که میخوابن ام افرازات پشت گلون میه و گلون درد و زکام و رس پیدا میشه. پس بهترین گپی است که شما برای دکتر سیب گوش گلو یک مشوره بکنید. میمش ممکن گناه براتان یک عکس توصیه بکنه و همو ساینس هایی دشت کدام چرک داشته باشه و همی شاید الرژی حساسیت داشته باشه.
زنده باشین دکتر سیب. برادرم عبدالله از ولایت غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. موږ د ډاکټر صاحب د پوښتنه د داسې نه بهر موږ په دوا کې په ولسوالۍ کې په دغې ولسوالۍ کې ډاکټر نشته. د عدالت په دې دوکانو کې دوا خرڅېږي چې د امپنسلین پوډر دی یا د سرون پیچکاروي دي. بیا دا ورګو ایا دا تاوان لري که نه لري؟ او بل مې یو محصل د هغه سر شوی د وسبټ شوی د په سر باندې یو
ګران ورور اول خو برنامې ته ښه راغلی. بعد له هغې نه چون ستاسو ممکن د سینه او بغل او د زکام رزه شما فرق ونه سی کولی، نو بهتره به دا وي چې کله ستاسو مریض مریضیږي اول ډاکټر سره مشوره وکړي، بعد له هغې نه دوا ورکړي. چون امپیسین یا سیفتراکزون دا ټول انټیبیوټیکونه دي یا د میکروب ضد دواګانې دي او دا مونږ په ډېر سخت حالاتو کې مریضانو توصیه کوو. نو که چیرې دا دوا هر څوک په خپل سر توصیه کړي، ممکن یوه ورځ داسې راشي چې ستاسو دا مریضان د دې دواګان سره مقاوم شي او بیا ممکن هیڅ دوا پرې تاثیر ونه کړي. نو دې د ښه خبر دا ده چې تاسو لږ زحمت وباسئ، هغه تر هغه ځایه کې چې هلته ډاکټر هلته خپل مریض بوزئ، ډاکټر صاحبان پرې پوهیږي او هغه به تشخیص کړي. بل سوال هم دا ده، کله چې د یو چا سر سوځیږي هغه جل دغې ته سکار ټیشو وایي یا سخت شوي انساج جوړیږي، نو په هغو باندې هیڅ وخت ویښتان نشنه کیږي وروره. د داسې یو مشکل ده. نو بیا هم که تاسو زحمت باسئ، نو زحمت به هم بېجایي چون دغه سر خپل هغه طبیعي حالت له لاسه ورکړی ده، دغه جلد یې سوځېدلی، هغه سکار ټیشو جوړه شوې ده چې په دې وخت کې ممکن په دې سر باندې هیڅ وخت ویښتان نشنه نیسي وروره.
زنده باشین ډاکټر صاحب. برادر ما اختر محمد از بالا مرغاب روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم ډاکټر صاحب. سلامونه وایم. او دغه یو تکلیف لرم چې دغه یو شی کوم دغه خود دغه د سینې برابر دی او پر سیز دغه دادم چې یو ډیر تازه دی بیا تر وخت دی دا ورل سی بیا د ما خوستان ما شان د خاص خدمت ته تکلیف یې زمو دغه د هر غزا چې بل په ما تکلیف کوي ما دا هیڅ
د اورور له غزا خوراک نه روس زلام بد بد کیږي.
یا نه کیږي چې دا وځه دغه غرمه ما نه ګوډي وخرم بس یو نیم ساعت بعد به د پښتو بو کې درس کې بیا که ما خوستان نه دغه کیږي ما دا د فارس څه څه دی
او سره بیا د ولو منز درد کې ور سره ورور مې د سر سوځي نه سوځي
اجازه
مې د ور سره سوخ کې د دوړ ولو منز درد کې ور سره
یا د اماس غونډې د درس کې دی
خپل یار په دې بغل واره بیا په دې بغل واره څه دې په تکلیف دې تاسو په دغه سفر سګر ته عمل خونه لري تاسو وروره خو ګران وروره دا مشکل دې می دی دا او چون تاسو می دا کچه کل چې خوراک کوي په خپل دغه خوراک سره یو کې شل دقیقې بعد می دا ور سره اسید فرزي کل چې اسید فراز کې نو دا می دی پړسو او دا پیدا کیږي که خبر دا د غشان سم می دی لپاره خراب دی لکه نسوار سګرټ یا مر چار سرکه دا شنه پریز وکي او کوشش وکړي چې خواړه کم وخوري ور زر زر وخوري دوا او کچري بیا مشکل دي نو ممکن دی او داخلي ډاکټر سره مال ته مشوره وکړو.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. اطفال که در طفولیت زیاد سینه و بغل میشه آیا در بزرگسالی هم بالای زیاد تاثیرات البته منفی داره بالای زندگیشان صحتشان؟
اعراض بالای سینه و بغل گفتیم که معمولا طفلک ها اگر بعضی مادر ها اگر طفلک هایشان در شب روز یک یا دو بار هم سلفا میکنه اما پیش دکتر میگه که طفلک ما سلفا میکنه، باید مادر ها و پدر ها بفهمه که سلفا یک ریسپانس یا ریفلکس یا کسی دفاعی وجود است. وقتی که ما شما در تنفس خودگرد خاکی گپار تنفس میکنیم میکنه و میسولفا از کیره خارج میکنن. پس سولفا یادی رو باید ناس نه بغل فکر نکنن و باید تداوی نکنن و باید ورخطا نشوند. سلفایی که اگر تفلکار به خوراک نمیمانه یا تفلکار معمولا از خواب میخیزانه و یا اینا را یا ممکن بعض تفلکار هم رای سلفا استفراق میکنن، این سلفا باید تداوی شوه و زیادتر سلفا 95% ممکن در بیس گلونده ریزه زکام گپا باشه، یعنی هر سلفا سینه و بغل نسته که یک موضوع. اگر امروز سلفا مریضا درد سینه داشت، تعداد تنفسشان زیاد شد و مناخیر انفیشال یعنی سوراخ‌های بینیشان واز و بسته میشد، این بیمانه که تفلک ها سینه و بغل هستک و همچنان امی خود صدرشان باید پایین و بالا بره، یعنی فرو رفتگی از زیاد کم شوه یا تنفسشان بسختی شوه یا ناخونهایشان سبز شوه، نوک بینیشان سبز شوه یا لبایشان سبز شوه، حتی بعض تفلک ها ممکن که شیر مادر گرفتن اتارن. پس این حالات هایی هست که اینا باید عاجل اقدام کنن و تفلک های خود باش پیش دکتر یا پیش خانه انتقال بدن.
زنده باشین دکتر سیف فضل رحمان از زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
خورجانی پشتور است روی زبان
پشتور فضل
رحمان خبر است. فضل رحمان راست رای میشه سوال دی پختو که مشکل نست رو
قربان دکتر صاحب، ما دا مشکل ده بس کتن فاسی دغه موضوع بند رسې د کشنیانو از مرکات او زخبر سوای ما از ما ده نزده شده ده تجی پلار بانی نراجه شتونه می ار وقت بانی سانو بندی بس زیگر می تخته ده دیف بارکی.
تاسو کوم عمل چین لري؟ چار سیګریټ نسوار چینوي؟
نسوار کوم بل عمل نه لرم.
چلم چینوي وروره؟
نه نه نه.
ساتنګي درته پیدا کیږي؟
ساتنګي؟
او ساده بنده بنده کی کله کله سپولار ستړی کیږي؟ بس ستړی سم ستړی کیږي،
نو
تا ډیر اسانه ستړی کیږي. او د شپې له خوا بالښت چې ټټک دی کجګ دی وروره؟
دا سنانه نه دې ستې نه دې
وایي. د شپې له خوا خو دا ساتنګي له خو بنر ویخي.
راځي
چې څنګه کله کله راځي سم باسته
دماغ مو بوتي باسته ستل. عمر به 100 کال وروره؟ ما غره زاده نزدې خاص کړې باندې د خپل لارې ګسر نزله راځي.
مال عمر به 100 کال وروره؟
10 کال.
ښه، فشار دې کله چې کړی دا؟
فشار مې دې مستقیم برابر فشار ده و.
نو ګران وروره، ستا ممکن دا پورته ما مخکې هم وکړل چې دا د پوز نه پورته سوري دي چاغې د جیبونه یا ساينس وایي. دغه ساينس وظیفه هم دا چې کلم غو تاسو دغه یخ هوا تنفس کوو یا ګردار هوا تنفس کوو، دغه هوا پاکي او هوا مرطوبه کی متاسس سره برابرې. نو کله کله دغه ساينسونه چې چرکو کی یا ډاکسینو د پوز بندي او معمول موږ تاسو تنفس لخلي نه کوو، کله چې د شپې ودی کی هم دغه چرکو افرازات شاته راځي، د هغه ته پوز نزل جب وایي، یا د پوز شاته دغه افرازات راځي، د شپې هغه میکروبي افرازات دی بس موږ تاسو تنسلونه یا ستونه په درد کی او دا مشکل پیدا شي. نو که خبر ده تاسو یو د ګوشګل ډاکټر صاحب سره مشوره وکي، هغه به تاسو یو د جيبو عکس واخلي که مشکل یو عام تداوي کی او تداوي ضرور خبر ده که دا بیا ورسته نور مشکل درته پیدا کی ورور.
زنده باشین دکتر صاحب، بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
دکتر نادانه دکتر نادانه رکم یا رزش بل یو نفر نبول نفر انتقالی گی
تا سروری که خوری و منه او بخی یا وازم سیران اغای
نفر
نه رزش بل نفر انتقالی گی خوری جانی اول ستری مشید اگر چون یو وایرسی و میکروبی حالت ده کله چې موږ تاسو دغه اکثره په دغه تلویزیونو کې هم راځي او په دغه بینرو کې هم دا کیسه سته چې کله وای تاسو پرنجای کوي یا کله تاسو ټخای کوي نو مخته او د سمال شی ونیسي. همدغه خبره ده چې کله موږ تاسو پرنجای شي کوو د خولې لواب افرازات یا د پوزې افرازات هم بل چاته انتقالیږي او دا مطلق نه ده. خبره ده چې کله موږ تاسو ریزش یا زکام پیدا کیږي کله چې پرنجای کوو یا ټخیږي باید په پوزه باندې او د سمال شی ونیسو چې د افرازات مطلق بل چاته انتقالیږي او سخت ساری ده خوري.
بله بازم یک دوست دیگه مورې خط هستن. بله سلام علیکم.
دکتر صاحب این تختنه داده چې کله لکه بک مزل وکم نو پر دا بغلو نه درد کی؟
دکتر صاحب سوال
نداری؟ ستاسو بغلو چې دغه نس مصنف خو باد کی؟
یا چې لکه بک مزل وکم یا دې کې چې بک مزل وکم دا کاند راستا به ولم چپا به غندا چې نه بو درد کې چې برین په مشکل نیولې یا ولاړ
نه نه. قبضیت ور سره نه لري وروره؟
څه شی وا
قبضیت ور سره نه لري وروره؟
یا قبضیت ور سره نه مطلب کوم چې دا چابک مدل وکم
ته شمې تیار ست زر زر نه زی
واسنګه
ولته شم تیاست زر زر نه زی دفعات هم زیات نه
وقت 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 دا مثال کو دا څو وخت هم
کوي اور راستاسو ممکن مشکل د ګردو وی او ګردو مچرک ولري شاید یو ډاکټر صاحب سره دغه وکي او ممکن ډاکټر صاحب تاسو ته د ادرار معاینه درکې یا ترجنی معاینه وکي ممکن چې ګردې مو التهاب شي ولري او د دردون دغه لوجه پیدا کیږي نو خپل تداوی چې وکي که خبره ضرور
ډاکټر صاحب مو سوال قبلی کې مطرح کردم بازم شنونده دیگه ما روی خط هستن مشنویم که اینا چی گفتنی دارن بله سلام علیکم دغه دغه
چې دا غوښته ډاکټر صاحب دا غاره معلومات راکړي چې خلیل چې څنګه وو چې شماله مترالګیږي چې مترالګیږي که سره کې شته د میډیمر دي د کومو مرزي ده د چې شم لري دا کډاکټر صاحب دا باندې سرونه واچې ډیر ورشي
تند دې نور کیږي وروره
ها
تند دې نور کیږي
تند مو نو تند خو ستاسو سمګر بعد د هیڅ شي نه پرالګیږي پر دنیا شې شرط خو راکې شان چې څنګه به کېږي دا خلیل وو
دا چې پرو پرسي شته وګورئ نه
ستپرسي کنه ونه
پرسي زړه ته هر وخت خو سال نه وروره
ها
هر وخت خو سال نه دغه شی مدا چې
بس دغه
شته ما څو ورې د ستاسو کې دا وزن نورمال ده که وزن کم ده وروره
څنګه
دی وزن د وجود وزن دی نورمال ده که کم ده
کم دی
وازن د سکام دنو دا یو حالت دغه تسوی هضم وای وروخه کله چې زموږ تاسو میده التهابي کولمو التهابي دغه شی چې خرو کولمو خپل خاص وظیفه چې دغه جذب او هضم ده اگر لاس اور کی اکثر دم تاسو په دغه غذا په کولمو کې زیات وخت پاتې کی او د تخمر او فرمنټیشن دی توي پرسو کې پیدا کی نفخوبات پکې پیدا کی نوخه خبره ده چې تاسو یو د میده له ډاکټر سره یا د خپل ډاکټر صاحب سره مشوره وکي چې هغه تاسو میده کولمو تداوی کی ان شاء الله مشکل به حل شي خدای کوو
زنده باشین دکتر صاحب بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن بله سلام علیکم بله
وعلیکم السلام محترم رسولم ده افرینه
بفرمایید صدا شما رو ما مشنوید
دکتر صاحب نمی اختان ده چی یو کلات زه نیم سیره یا ده نیم سردرد لرمه من ده در می خیط رفته ای
ا سردردی وخت کې به وخت کله در ناراضي وخت کې کوي ور سره وروره
یو سترګې نه می وخت وخه دی او یو اندازه نه غواګم سره باندې
او زه سره بد بد کیږي وروره
نه
پوزه خو سره نه باندې پوزه خو نه باندې ور سره
بس کوم طرف کې چې درد وي ماغه طرف ته ځنه باندې دا بل طرف
او ستاس مشکل نیم سره نه ده ممکن ستام د غاده پورته د ساينسو چرک وي او طرف یی دې ته یونیلیټرل ساينزایټس وي یا د یو طرف د جیب التهاب نو دا خبره ده چې ګوشول ډاکټر سره مشوره وکي یا داخلي ډاکټر سره څنګه ستاسو د تندې یو عکس واخلي ممکن چرک ولې دا به ډیر اسانه تدوی لري ورور
دکتر صاحب مسئله که قبلا مطرح کردم که در طفولیت زیاد سینه بغل
دیگه موضوعی تو بود که گفتیم که اگر یگان سلفا داشته باشه مداره باید ورخطا نشوه نیست تمام سلفا سینه بغل نیست و سینه بغل بر خود عراض علم در طوری که پیش یادواری کردم و گپ موضوع دیگه ای است که اطفال که در خورترکی سینه بغل میشن دکایل بودن اگر اطفال که آسما برانشل داشته باشه ممکن د وقت د کولت هم اگر یا صحیح تداوی نشوند و کنترل نشن ممکن که این مشکل برش پیدا شوه ولی سینه بغل چیزی اطمی نیست که یک کسی که در خورترکی سینه بغل میشه ممکن این تفلک شیر چوشک بخوره ممکن چوشک خشک گرفته باشه ممکن پدرها و مادرها از پشتوی طفل خود سیگریت بزنن ممکن این تفلک بعضی غذای دستای چتل خود دان خود بزنن و از گلوندرد شوه و الا این تفلک ها ممکن سوی تغذی باشه معافیتشان پایین باشه که ایگه پا در کلانی نیست
یعنی اطفال که سوی تغذی باشن یا زود
سینه بغل میشن تفلک هایی که سوی تغذی باشه طفلکایی که از سه ماه یا از یک سال پایین باشه طفلکایی که شیر مادر نمیگیرن طفلکایی که شیر چوشک میگه اینا زیاد سینه بغل میشن زبط به طفلای نرمال پس چون وقتی که اینا کلان میشن این گپا دیگه نیسته و ضرور نیست که این مردم با سینه بغل شن تشویش باید نداشته باشن و موضوع اساسی است اگر بعضی مردم سینه بغل همراه نفس تنگی تشخیص نمیکنن طفلایشان که نفس تنگی داشته باشن اونا هر وقت پیش دکتر میرن یا خودشان شربتای پودری به نام پودری یاد میکنن شربت پودری برش میدیم که
این مطلق تداوی از این دو فرق میکنه. این طفلکایی که اگر بار بار یا ما یک بار برشان مشکل پیدا میشه اندگه در این صورت باید این طفلکا باید نفس تنگی از یا باید جدید تداوی شوه و این بر آینده از این طفلکا خطرناک است. ولی سینه بغل ممکن تمام سیرش 7 تا 10 روزه باشه. یک گپ دیگه که سینه تنگی ممکن طفلکا تاو داشته نایم باشن، تمام سلفا و نفس تنگی است، ولی در سینه بغل طفلکا تاو بسیار بلند یا بسیار سرد می باشن، حتی امی کبود بودن دست و پای و تهوع و دلبدی و استفراق و نارامی و گپام زیاد می باشه، یعنی سیپتیک می باشن، یعنی بسیار مخرش می باشن طفلکا. پس اگر کسی سینه تنگی داشته باشه و این صحیح کنترل نشه، ممکن که در کلانی هم این امرای خود توفه ببره، ولی سینه بغل در کلانی انتقال نمیشه،
یعنی نفس تنگی میشه.
نفس تنگی شاید انتقال
مثل عادت وار می مانه
باشه. ارسی خونه
است نفس تنگی؟
نفس تنگی ارسی است. ممکن که کاکا از طفلکا، ممکن که پدر از یا ممکن که مادر از یا مشکل داشته باشه و طفلکاش هم یک حالت آلرژیک از دیگه.
سلامت باشین دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر صاحب عبدالسلام رحیمی متخصص داخلی اطفال در استودیو با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بدن. حالا رسیدیم به ساعت 3 و جاوید حسن زاده در استودیو با ما است و خبرهای افغانستان تقدیم شما میکنه.